د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته خپرېږي. نن سه شنبه د 1400 هجري شمسي کال د سنبلې درېمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې کورني او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې پاموکړې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو په هڅو کې رغنده رول لوبوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیې او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. د روسیې یوې محکمې د اوکراین د فلم یو پیژندل شوي ډایرکټر ته د تروریزم د څو مواردو په تور د 40 کالو بند سزا واوروله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات روان دي چې په ځینو کې نړیوالو ځواکونو د دښمن پر سنګرونو هوایي بریدونه کړي دي.
په هغه صورت کې چې موږ د بهرنیو ځواکونو مرستې ته ضرورت پیدا کړو، موږ د هغوی نه خواهش کوو هغوی زموږ سره مرسته کوي. موږ کوښښ کوو چې زموږ د خپلو هوایي قواو نه ګټه پورته کړو.
ښاغلی وزیر وایي چې د نړیوالو ځواکونو هوایي عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي. چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دا خبره په کابل کې د چین سفیر دینګ ژونګ نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې هیواد هیلمند دی چې زموږ د ګډو ګډو هڅو په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراختیا ومومي چې د دواړو هیوادونو وګړي ترې ګټه پورته کړي. هغه په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د چین رغنده رول ته په اشاره وویل. د چین سیاست ډیر واضح دی. موږ په افغانستان کې د سولې او بیا رغونې او هم د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوو. د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي یووالي د حکومت هڅې ستایو چې په دې برخه کې مخته وړي دي. دا بیخي واضح ده چې په دې برخه کې به چین خپل رغنده رول جاري وساتي. چین چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښه اړیکې لري، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لپاره یې په وروستیو کې زمینه برابره کړې ده. د سولې دغه بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د یو لړ پیښو له امله پټه د لیدلې ده. او د یو بل خبر لمخې له افغانستان سره د مرستو په دوام چین د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو له وزارت سره د 300 ارادي تراکتورونو او یو شمیر کرنیز وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان کرنیز سکتور د تیرو 2.5 لسیزو په بهیر کې په یو ځل دومره ډیره مرسته نه وه ترلاسه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په کابل کې د خوراکي او ساختماني موادو یو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې د یادو موادو 350 غرفې ایښودل شوي چې 3 په ترکیې، 2 په ایران او پاتې نورې په افغان سوداګرو پورې اړه لري. دغه نندارتون به 3 ورځې د مینهوالو پر مخ خلاص وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن له قزاقستان څخه 2 ورځې لیدنه پیل کړه. نوموړی به په دې سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیې او امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو پر تخنیکي اړخونو خبرې بشپړې کړې. مولود چاوشوغلو نن خبریالانو ته وویل چې ترکیې او امریکایي چارواکو د تخنیکي جزئیاتو او طرزالعملونو په اړه یو لړ موافقې هم وکړې. چاوشوغلو په دې اړه زیات جزئیات څرګند نه کړل، خو مخکې ویلي وو چې د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې به پراخ او هماهنګ عملیات ډېر ژر پیل شي. د ځینو ملحوظاتو سره سره ترکیې موافقه کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد جګړه کې به زیاته ونډه اخلي. د روسیې محکمې د اوکراین د فلم یو پیژندل شوی ډایرکټر د تروریزم د څو مواردو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. اولی سنسوب تا روس در روسیه په جنوبی خار روستوف اوندون که پوزی محکمه دغه حکم نن وروسته له هغې صادر کړ چې نوموړی د تروریستي ډلې په جوړولو د دو تروریستي حملو په تنظیمولو او د یوې تروریستي هڅې او هم په غیر قانوني توګه د چاودیدونکو موادو د ساتلو په جور مجرم په تور مجرم وپېژند. د هغه همکار شپږویشت کلن الکساندر کولچنکو ته له تروریستي ډلې سره د لاس لرلو په تور د لس کالو بند سزا واورول شوه. دواړو مجرمانو ته د قاضي لخوا د بند سزا له اعلانولو وروسته چې کله له دوی پوښتنه وشو چې هر څه ورته واضح دي، سنسوب او کولچنکو د اوکراین ملي سرود ووایه او ویاړ پر اوکراین او ویاړ دوی پر اتلانو شعارونه یې ورکړل. هسپانیا او مراکش په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور څوارلس تنه نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او فیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخداموونکي نیولي دي. لازر زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی رسیدلی دي. دا د هغو شاوخوا اوو زرو کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هیواد چارواکو یې په پلو د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول او د چین د اسامو ارزښت پرله پسې څلورمه ورځ په سلو کې اووه اشاره شپږ راولوید چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ خو د یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسامو خپل ارزښت ځکه زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وژنه به په دغه هیواد کې د مخالفینو لیکې ضعیفه او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي.
په هغه صورت کې چې کله د دوی مشران ووژل شي د دې تاثیر ډیر زیات دی. دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د ننګرهار ولایتي شورا وایي د دې ولایت په ټولو ادارو او ولسوالیو کې باید بنسټیز تغییرات راشي.
په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي.
د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری و د کندهار سړک ته رغونې کار نن پیل سو.
دغه د بایفاس سړک د ولایت مقام او د کندهار ښاروالۍ د څلور ورځنۍ پلان له مخې کار نن تاسو شاید یاست چې افتتاح سو چې کار شروع سي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل سوی افغانستان په نږدې راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو د یوې غونډې کوربه به اوسي. د دفاع وزارت دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار کوي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا پاکستان په سیمه کې د موجوده تشدد سرچینه بولي او د دغه هیواد پر وړاندې د سیمې ګډ اقدام ګټور بولي. قسم سولمل په دې اړه نور راپور راکوي.
له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیرانو یوه غونډه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی دا موضوع په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تادامیچی یاماموتو سره د لیدو پر مهال مطرح کړی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د سیمې د همکارۍ د جلبولو لپاره ډېره مهمه ده.
دغه ناسته چې د دفاع وزیرانو په افغانستان کې دا خو په رښتیا باندې ډېره د اهمیت وړ ده، ځکه افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې په لومړي خط کې دی. نو د سیمې هیوادونه حتی د ټول نړیوال باید په دې جګړه کې سهم واخلي، افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو چې د تروریزم سره جګړه په ښه شکل پر مخه لاړ شي.
ښاغلی وزیر هم د دې غونډې د دقیقې نیټې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا غونډه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهمه بللې ده. حکمت خلیل کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال سره د لیدو پر مهال دغه راز ویلي چې تروریزم نه یوازې دا چې افغانستان ته زیان رسوي، بلکې سیمه یې هم له ګواښ سره مخ کړې ده. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې پر همکارۍ ټینګار کړی و. خو د چارو کارپوهان بیا وایي سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان د هغو وسلوالو له لورې ګواښل کېږي چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د چارو کارپوه محبالله شریف ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
د پاکستان په ضد یا د بل هر هغه لوري په ضد چې په افغانستان کې د تخریب مسؤلیت لري، د هغوی په ضد وسایل د اثبات وجود ولري، شواهد وجود ولري، د هغوی په مقابل کې د هغه هیوادونو نه په سیمه کې کار اخیستل پکار دي او د هغوی سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګول پکار دي چې په پاکستان فشار راوړي چې دغسې ورانکار اعمال نور خپل لاس په سر شي او دغسې ورانکار اعمال نور پرېږدي.
نوموړی دغه راز وایي تر هر څه مخکې لازمه ده چې افغان حکومت یو واحد ملي دریځ د هغه ګواښونو پر وړاندې رامنځته کړي چې د ګاونډیو له لورې ورپېښ دی. د چارو کارپوهان هم درس ټینګار کوي چې د تروریزم په وړاندې سیمه ییزې هڅې باید په وقفه شکل نه، بلکې د یو میکانیزم او ځانګړې ستراتیژۍ له مخې پر مخ وړاندې سي، څو د سیمې د ثبات لپاره مثبتې نتیجې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې ځکني او هوایي عملیات روان دي. خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره پکار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې اړه نور حال ناجیه صافی راکوي.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایي او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوال ځواکونو څو ځلې له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته کړې.
هغوی موږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړې وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره کومک کړی و، د کندز په ولایت کې هم موږ ترېنه ارزو کړې وه، وایش مو کړې وه، هغوی زموږ سره مرسته کړې وه. نو کوم ځای کې چې موږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، په خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډېر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق به توافقات امنیتی ما هم با ناتو و هم با ایالات متحده
له امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقاتو په اساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2024 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز سي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یوه برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستاني همدارنګه وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازم پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی دینګ جونګ ازادي رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغیز لرلی سي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان په ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ یو د بل د ملامتولو لړۍ پیل شوې ده. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خرابو اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
موږ
هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ هیله منو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي، چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره شوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه ده د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا هم داسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
چین تر څه بریده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په شکېدو کې مرسته کولای سي؟ دا پوښتنه د دې مرکې په سر کې احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي اکبر وردک څخه کړې ده.
چین خو د پاکستان سره روایتي ښې اړیکې لري له ډېرې زمانې ده، او د دې اړیکو نه که چېرته هغوی استفاده وکړي، کله چې د پاکستان د مشرانو په رویه کې همدا تغییر راولي او له بله لوریه په سیمه کې د چین ډېرې ګټې تجارتي اقتصادي ګټې په سیمه کې شته، او دا ګټې په هغه وخت کې ښې تمینېدی شي چې په سیمه کې سوله وي. نو په دې دواړو عناصرو ته که سړی وګوري، چین کړی شي چې په مؤثره توګه باندې د افغانستان د پاکستان د ارتباط وسایل برابر کړي.
په تیرو نږدې 14 کلونو کې د کابل او اسلام آباد روابط کله دومره ښه سوي دي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل ویلي وو که واشنګټن په پاکستان حمله وکړي نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. کله بیا دا روابط بیرته دومره ساړه شوي چې دواړو لوري یو بل تورنوي سي زموږ په خاوره کې تروریستي بریدونه کوي. ډاکټر صاحب اکبر وردک، دا ممکنه ده چې دغه ژوره بې باوري او بې اعتمادي پیکینګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ لمنځه یوسي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې په مختلفو مرحلو کې د افغانستان او د پاکستان د مشرانو په منځ کې د روابطو په لوړې ژورې پېښې شوي دي، مگر زه فکر کوم چې وضع په سیمه کې د تروریزم له وجې ډېره خرابه شوې ده چې دا اثر کولی شي چې پاکستان او د افغانستان د برندې خبرې متوجه کړي چې دې ګټه به دې کړه چې رښتیا هم د سولې د راوستلو لپاره د زړه له هڅې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې دا فضا د نورو کلونو په تناسب باندې لږ تغییر کړی دی. Donc, juste des mots de la Rakhida. Pour que tu nous dis, nous avons fait des débats sur ce deuil ici en Pakistan avec des conditions de la baron. C'est la catouille.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اکبر وداکو په دې حال کې دفاع وزارت وای په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وجنه به په دغه هیواد کې د مخالفینو لیکې ضعیف او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ډلو د مشرانو وجنه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو مثبت اغیز لري. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي دا ډول پیښې به بهرني وسلوال اړ کړي چې په افغانستان کې له نیول سویو سیمو بیرته پر شا سي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په کندوز کې د جندالله ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري.
کله چې دغه سي ترورستان وژل کیږي چې د موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې ښه تاثیر کوي. په هغه صورت کې چې کله د دوی مشرانو وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی، دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د شغلي وزیر د معلوماتو له مخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان لکه پنجابیان، عرب، چچن، ازبک، اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. په تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د جندالله ډلې قمندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بیپیلوټ الوتکو په حمله کې له خپلو درو ملګرو سره وژل سو. جندالله ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې، خو له یو کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای سوې ده. دغه ډله په پاکستان، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون همایون وایي د دغه وسلوالو وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای نور وسلوال روزل کېږي او خپلو ورانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو کوم مشر وژل کېږي نو تاثیر به یې پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ سي.
لیدل کېږي کله چې دوی وژل کېږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روسیې لاسه ورکوي او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اخلي او یو ذهنیت ورته ورکوي او دا مخصوصي هلته کوي مینځله کوي هغه هم کوي دوی په څنګ کې درېږي نو دغسې څوک په اداره چې د دوی له لاسه ورکوي معلومداره ده چې په جوابو کې ضعیفه کېږي.
کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره وسلوال روزي او افغانستان ته لېږي. دغه کارپوهان همداراز وایي چې د بهرنیو وسلوالو خاصتاً د هغوی د مشرانو وژنه به تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخلې مخه هم ونیسي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي، د ننګرهار ولایتي شورا وایي د ننګرهار په ټولو ادارو او ولسوالیو کې باید بنسټیز تغییرات راسي. دوی همداراز د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دې ولایت امنیتي او ملکي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او پر مرکزي دولت یې غږ وکړ چې د ننګرهار په ټولو اداراتو او ولسوالیو کې بنسټي تغییرات راولي. د ولایتي شورا وکیلانو په استازولۍ ذبیالله زمري وویل چې دوی مخکې هم له مرکزي چارواکو نه په دې برخه کې جدي غوښتنې کړې وې، خو په خبره یې تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي وویل چې د ولایتي شورا غوښتنه هم دا ده چې نور باید په دې ولایت کې د ټیکهدارۍ نظام ختم شي.
اوس هم دا ده چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص کړي. دا زموږ غوښتنه ده.
دغه وکیلانو د ننګرهار امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او په خبره یې ورځ تر بلې پکې امنیتي وضعیت اوج ته رسېږي. د ولایتي شورا منشي ډاکټر ناصر کاموال وویل چې که د شینوارو په ولسوالیو کې امنیتي وضعیت په همدې ډول روان وي نو لرې نه ده چې نورې امن ولسوالۍ به هم د شینوارو په څیر شي.
نو اوس دغه جنګ چې په شینوارو زون کې دی دا د شینوارو ټولې ولسوالۍ زه تاسو ته ویلی شم که په همدغه شکل باندې دوام وکړي او د حکومت پالیسي همدغسې پالیسي سیمی نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم د خپل په مرکزي دولت او هم په دلته په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي. دوی باید قوي عزم د دې په منځ وړلو کې ولري، که وی نه لري نو لرې نه ده چې دا خلک د ننګرهار نورې ولسوالۍ د لوړ تهدید سره مخ کړي.
څه کم یوه میاشت کېږي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. له دې وړاندې امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د دوی دغه عملیات به په وخت سره د شینوارو ساحو ته هم غځېږي تر څو دغه ساحې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي.
همداراز د غزنی ولایت د مدني ټولنې یو شمیر غړي او په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په ناامنیو کې لاس لري. د دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وه چې ژر تر ژره دې د غزنی والي لري او په ځای یې داسې کس وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري، خو د غزنی والي دا تورونه بې بنسټه ګڼي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلی دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وقتی خود والی صاحب کز جبهه میزه دو واسکتا انتحاری برای دیگه
کلا چه دو والی لمیز خواه انتحاری واسکتون پیدا که گی نولدی نورو اسنادو تا بارتیانوی خاغلی والی دو زلا پا اماراتو که هم دا داعش لمسلون سرکتلی دی او پا هر سفر که لدو سوزار دالارو زخ دیر پیسی دا سفر پتو گا اخیستی دی. هر باری که
رفتن بلای دوست هزار دالار امینا سفریا گرفتن.
دوی هم درنګه په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والي په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خراب بېګي او څو ځله پکې د عامو خلکو د برمتنیونې پیښې هم وشوې. خو دا چې د غزنی د سرپرست والي په اړه د بېغورۍ او له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري دا به د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچې ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلي دي چې د دوی د غلاو مخه نیول شوې ده، دا یو تعداد ظالمان دي چې د دوی د ظلم مخه نیول شوې ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دا طالب پروتوکولي ده، یو ورځ د طالب مقابل کې دا خبره نه کوي او دا چې اوس حرمینو سره دښمني لري او زما باندې دا ادا کوي چې زه عمرې ته تللی یم. هر کال زه په اخري لسو ورځو کې الحمدلله عمرې ته تللی یم او زه له خدای نه شکر ګزار یم چې دا ماته هر کال نصیب شوی. یو پوسته مو نه ده سقوط شوی، یو ولسوالۍ مو نه ده سقوط شوی.
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایه رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغو کسانو په پیدا کولو کې به جدي هڅې وشي.
دا ازادي رادیو ده. د کندهار سړک تر غونی کار نن پیل سو. د کندهار والی وای دغه سړک چې 3 کیلومتر اوږدوالی او 10 متر عرض لري د شاوخوا 4 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي. په همدې وخت کې د کندهار شاروال وای چې په شار کې به 20,000 کیلومتر مربع سړکونه ترمیم او بیرته ورغوي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د کندهار شاریانو تر ډیرو انتقادونو وروسته نن د کندهار چارواکو د بای پاس سړک د رغونی کار پیل کړ. دغه سړک چې اوږدوالی 3 کیلومتره او بردوالی 10 متره دی ټول مالی لګښت یې شاوخوا 4 میلیونه ډالره کیږي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د بای پاس د کار د پیل پر مهال خبریالانو ته وویل چې د سړک دغه لګښت د کندهار شاروالی لخوا ورکول کیږي.
دغه د بای پاس سړک د ولایت مقام او د کندهار شاروالی د سلورزنی پلان له مخې کارنن تاسو شاید یاد شي افتتاح سو چې کار شروع سي. د دغه سړک ټول 3 کیلومتره دی او هر ځل 10 متره دی او مالی لګښت د شاوخوا 4 میلیون ډالر ازینه دربر نیست. د کندهار د شاروالی
په عین وخت کې د کندهار شاروال محمد عمر عمر وایي چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 20,000 کیلومتره مربع نور سړکونه هم ترمیم او بیرته ورغوي. د شاروال په وینا په دغه سړکونو کې د کابل درای څخه تر کندهار امنیه کومدانۍ پورې او دغه راز د میرویس مینی د یو شمېر سړکونو ترمیم او بیا رغونه شامل ده.
سپوز په دغه دویو پلانو کې هم چې جمعې را رسېږم مکمل آمادګي لرو. شاید شل زره کلو متر مربع سړکان داد کړي کړو، هغه ترمیم کړو، او ځینې نور سړکات چې زموږ د ولایت مقام سره د څلور ځلې پلان په چوکاټ کې د جناب والي صاحب د هدایت سره سمې موږ لرو، نو د کابل ترایي څخه تر امنیې قمندانۍ تر پورې په میرویس مینه کې دغه مو د نوو اساسي جوړېدو سړکانو پلان دی چې انشاءالله ډېر ژر پیشو.
د کندهار ښار د بای پاس د سړک خرابوالي د کندهار ښاریان او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وه. د خلکو په وینا د بای پاس د جوړېدو سره به په کندهار ښار کې د موټرانو بیروبار کم سي.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله پای